نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سورة التكاثر دا مكي سورة او دا دينم باولني آيات كي الحاكم التكاثر راغلي دي. د تکاثر معنا ده چې د کثرت طلب کول، یعنی د زیات طلب لرل او په هغې باندې فخر کول، او صرف فخر نه کول بلکې د دې په طلب کې د یو بل نه مخکې منډه وهل. د کثرت طلب کول، د هغې تمنا کول. نو مخکې د دې درې معنی ولیکئ. نو اولنۍ معنی ده چې ډېر حاصلول، او بیا دویمه معنی ده چې د یو بل نه پتلو کې مخکې منډه لګول، د یو بل سره مقابله کول، چې د دو سره دومره ده نو په کار ده چې زما سره د دې نه زیاته وي. او درېمه معنی ده په یو بل باندې فخر کول. نو په دې معنی کې دا درې واړه خبرې راځي. نو دا دومره اهم صورت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې یو کس داسې شته چې هغه د زر آیاتونو تلاوت وکړي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې یا رسول الله، هر ورځ زر آیاتونه څوک ویلی شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسو کې یو کس د الهاکم التکاثر د ویلو طاقت نه لري، یعنی دا برابر دی د زر آیاتونو د ویلو. د دینه مخکې په سورۃ القاریه کې د نیکو خلکو او بدو خلکو جزا او سزا بیان شوه، او دلته دا خبره بیان شوې ده چې انسان به د څه په وجه د جهنم مستحق جوړیږي، یعنی د جهنم حقدار به جوړ شي. هغه څه داسې خبره ده چې هغه به بنده هاویا طرف ته بوزي. نو دلته په یو ډېر اهم مضمون باندې خبره شوې ده، او د دې په باره کې راغلی دي چې دا سورت د انصارو د دوو قبیلو په باره کې نازل شوی دی، د بنو هرسه او بنی حارث په باره کې. هغوی به په یو بل باندې فخر کوو. یوې قبیلې والو به بلې قبیلې والو ته وی چې په تاسو کې د فلا بنی فلا په شان څوک شته، هغوی ورته وی چې ستاسو سره داسې څوک شته. اوله به یې په خپلو ژوندو باندې فخر کوو، او بیا به هغوی وی چې راځئ چې قبرستان ته لاړ شو، او بیا به هغوی په خپلو مړو خلکو باندې فخر او لویي کول شروع کړل. قبر ته به یې اشاره وکړه او وبه یې ویل چې د دو په شان ستاسو په خاندان کې څوک شته، او بل به ورته وی چې په تاسو کې زموږ د دې کس په شان څوک شته. نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړل. نو اوس دا آیاتونه زموږ د ټولو د پاره دي، صرف د هغه قبیلو د پاره نه دی راغلی دا سورت. راځئ چې اوس وګورو چې په دې سورت کې څه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر. د الها مطلب دی د ډېر ضروري څیز نه غافله کېدل. او کوم څیز تاسو غافل کړئ؟ التکاثر، د ډېر زیات طلب او خواهش کول، د یو بل سره مقابله کول، او د ډېر زیات هر څه په وجه په یو بل باندې فخر کول، او د ډېر طلب کولو تاسو د ډېر اهم څیز نه غافل کړئ. نو دلته هغه څیز نه دی خیالی شوی چې هغه څه داسې اهم شی دی چې د هغې نه تاسو غافل شوی، یعنی هغې انسان په غفلت کې واچوو. هغه څه کېدی شي؟ هغه شی دی د خپل ژوند د اصل مقصد نه غافلېدل، د خپل رب د اطاعت نه غافلېدل، یعنی خپل رب هیرول. انسان د ډېر په تلاش کې دومره لرې لاړ شي، په دنیا کې دومره مصروفه شي چې هغو ته یاد هم نه وي چې هغو ته واپس تلل دي. د دنیا محبت، د دې د حاصلولو کوشش دې تاسو د خپل آخرت نه بې پروا کوي. هغه وړې وړې نیکۍ چې تاسو ته جمع کول وو د هغې نه یې لا پروا کړئ. دا معنی ده د الهاکم التکاثر، چې غافل کړئ تاسو کوم څیز. د یو بل سره مقابلې کول او جمع کول، انسان کوم څیز جمع کوي؟ هغه څه غواړي، روپۍ، پیسه، سرو زر، برسونه، پیزارونه، کپړې. د هر چا سونه سو داسې شوق وي چې هغه په هغې کې منډه وهي، لیونۍ شي پسې، او بیا د هغو نه ډېر اهم څیز هیر شي. نو دا آیت درته زه ډېره په اسانه طریقه باندې بیانول غواړم. په دې کې صرف دوه لفظونه دي لیکن ډېر ژور دي. که تاسو په دې پوه شئ نو بیا هر څه په دې کې راځي چې تاسو یې بالکل غافل کړئ. غفلت پیژنئ که نه؟ یعنی تاسو یې د یو ډېر اهم او ډېر ضروري مقصد نه لرې کړئ، یعنی چې انسان چېرته بل خوا ورک شي. نو دلته کې فرمایلی شوي دي چې تاسو غافل شوي او کوم څیز تاسو غافل کړی د تکاثر، او د سونه غافل کړی د خپل واپس کېدو نه، یعنی د آخرت نه، د خپل رب د اطاعت نه، د نیکیانو د ګټلو نه. داسې فرض کړئ لکه تاسو چې خپل بچی ته وایئ چې دا ګیمز چې تو کوې دې تو غافل کړی یې د خپل سبق نه. کوم څیز دی چې هغې غافل کړی دی؟ لوبې کول، هغې ته کتل، د هغې په باره کې ویل، د هغې شوق ساتل. دې تو د څونه غافل کړی یې؟ د اهم کار نه. او هغه دی ستا سبق، ستا سټډیز، دې څیز تو غافل کړی یې. نو په دې خبره باندې ځان داسې پوه کړئ چې موږ ته واپس الله تعالی طرف ته تلل دي، واپس کېدل دي، د هغې دپاره تیاری کول دي. هغه زموږ نه هیر دي چې موږ له تیاری کول دي. موږ د څه دپاره راغلي یو دنیا ته؟ نو موږ دا هر څه پرېښودل او په نورو څیزونو کې ولګېدو. او هغه نور څیزونه څه دي؟ تکاثر، چې نور راته میلاو شي، نور راته میلاو شي، نور راته میلاو شي. چې څومره جمع شي اوس د هغې نه زیات نور، که هغه کپړه ده، کالی دي، پیسې دي، سرو زر دي، یعنی شوق خو هغه د هر څه وي. خو چې هغه دومره ډېر شي چې هغه انسان د خپل مقصد نه لرې کړي، او د هغو کوشش صرف د زیاتولو وي. او دویم درته ما څه ویلي وو، د بل سره مقابله کول او د هغو نه مخکې کېدل. اوله بنده وایي چې ډېر وې را سره هشي، او بیا بنده څه سوچ کوي چې ښه د هغو سره دومره دی، نو زما سره دومره په کار ده چې وي، په کار ده چې زما نه د هغو سره ډېر وي. که د هغو سره کور دی نو په کار ده چې زما سره د هغو نه لوی کور وي، او زما کور په کار ده چې د هغو نه ښه وي. کپړه په کار ده چې زما د هغو نه بهتره وي. که د هغو سره دومره سرو زر وي نو په کار ده چې زما سره د هغو نه زیات وي. او بیا خبره د دې ځای پورې هم نه وي، بلکې په یو بل باندې فخر کول، په دې خبره فخر کول چې ستا نه زما سره هر څه زیات دي. نو دې دریو څیزونو انسان غافل کړی دی. که انسان په یو ځای کې ناست وي، په یو محفل کې، نو د هغو سوچ دا وي چې څنګه زه په خپلو څیزونو باندې فخر وکړم کوم چې ما جمع کړی دي. او هغه هر وخت په منډه وي چې ښه د هغو سره دومره دي هر څو. د هغو بل سوچ نه وي او نه یې هوش وي، خو هغه وایي چې زما سره دومره په کار ده. که په منځ ودرېږي نو په هغې کې هم دا سوچ وي، د ورځې هم دا سوچونه وي، او د شپې هم دا فکرونه وي. دا سوچونه د هغو خوب خراب کړي. مقابله، د بل نه مخکې تلل. نو په مال کې یوازې تکاثر نه وي، د دنیا په هر څیز کې وي. هغه د انسان هر نمونه خواهش کېدی شي چې په هغې کې هغه ډېر لرې لاړ شي. که هغه شهرت وي، که هغه مرتبه وي، که هغه واوا وي، که هغه اقتدار وي، که هغه کرسۍ وي، یا غټې غټې عهدې وي، که کریرز وي، څومره هر څه دي که نه چې هغه د انسان نه هر څه هیر کړي. او زموږ نه چاپیره زموږ د خوا او شا خبره ځکه کوم، ځکه چې موږ ته د نورو متعلق هر څه په اسانه په نظر راځي، خپل ځان نه وینو. نو مخکې چاپیره وګورئ چې د هغوی نه څنګه هر څه هیر دي. واپس تلل خو چا ته یاد هم نه دي. او که هغوی ته څوک وایي منشن کړي، نو هغوی ډېر بد ګڼي چې موږ ولې یېروئ. هغوی اورېدل نه غواړي، دا خبرې په هغوی باندې ښه نه لګي. نو هغوی داسې ورک دي په دنیا کې. او بس په دې طلب کې دي چې مونږ ته نور 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 او نور میلاو شي. که عهده ورسره وي نو وایي چې د دې نه راسره لویه عهده وي، کو کریر وي نو وایي چې د دې نه نور اوچت شم، کو شهرت وي نو بنده وایي چې نور ډېر شوې، او که د ژوند سامان عیش واله وي نو وایي چې د دې نه هم ډېر وې. او بیا چې کوم ځای کښېني نو خپلې لویانې کوي. عربیانو به په خپلو خاندانونو فخر کوو، ځکه چې خاندانی قبیلې د هغوی دپاره هر څه وي، نو هغوی به په خپلو خاندانونو او قبیلو باندې ډېر فخرونه کول. نو نننی خلک هم د هغوی نه څه کم نه دی، نن هم فخر دی. نن خلک په نورو څیزونو فخر کوي، د چا ګاډي خوښ دي نو په هغې فخر کوي، د چا عهدې خوښې وي نو بیا هغوی په هغې لویانې کوي، او څوک یې په خاطر کې نه راځي. الله اکبر! تاسو کوم خوا ورسېدی او د څه مقصد دپاره تاسو دنیا ته راغلي وی او په کومو سیزونو کې ونښتئ؟ دې هر څه تاسو دومره غافل کړی. حتی زرتم المقابر، تر دې چې تاسو به د قبرونو زیارت وکړئ. یعنی دومره د زیاتېدو طلب او په دې باندې فخر هغه انسان قبرستان ته ورسوي. یعنی ټول ژوند هغه په دې منډه کې وي، کومال جمع کوي، نو هغه له هوش نه راځي. او دا چرته نوایی چې بس دا کافی ده، نوره به څومره ګټم، نوره به څومره منډه وهم. هغه د دې په طلب او تړب کې په دې منډه کې قبر ته ورسي. تاسو ګورئ چې د ځینو خلکو خپې په قبر کې ویزان دی وي، لیکن بیا هم د هغوی حب مال او حب جا نه ختمیږي. هغوی به سنبالوي او ګدي به دغه مال. اوهو، سبا خو قبر ته روانه یې، دا به کوم ځای په کار راځي؟ مټی بند کړي وي چې چرته مال رانه لاړ نه شي، د هغې حفاظت. او هغې ته په کتو کتو باندې خوشحالیږي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کو د بني آدم سره یوه وادي د سرو زرو وي، نه هغه به خواهش کوي چې یوه راته بله میلاو شوې، او د هغې نه پس به خواهش کوي چې یوه راته بله میلاو شوې، تر دې چې هغه قبر ته ورسي. د هغو خېټه نه مړېږي، او دا به ورله د قبر خاوره ډکوي. او هر وخت یې هوس او لالچ سیوا کېږي. مخکې هم خبره شوې وه چې که څوک په دوه بیډروم کور کې اوسېږي نو هغه څلور واله غواړي، چې څلور شي نو بیا هغه وایي چې شپږ واله شوې، بیا وایي چې په ښه علاقه کې وې او په هغې کې د دې کور نه هر څه ډېر ښه وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ابن آدم وایي چې زما مال زما مال زما مال، حالانکه ستا مال خو بس دومره دی څومره چې تا وخوړو او یا تا واغوستو او یا دې ترینه صدقه ورکړه، بس دغه ستا مال دی. باقي څه دی؟ هغه خو به دلته پاتې شي. په حدیث کې دی چې د مړي سره درې سیزونه ځي قبر له، په هغې کې دوه واپس راځي، صرف یو ورسره ځي او دوه ترینه واپس شي. او هغه دوه سیزونه څه دي؟ هغه دی د هغو مال او د هغو کور والا، او صرف عمل ورسره ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ابن آدم بوډا شي، لیکن دوه سیزونه د هغو سره باقی پاتې کیږي، لالچ او امید. د ژوند سره سره یې لالچ او د ژوند امید نور سیوا کیږي. هغه بوډا کیږي، لیکن دا دوه سیزونه ځوانیږي. الله اکبر! او انسان که قبر ته هم ورسي کنه، هغو له هوش نه راځي، هغه بیا هم په سنبالولو سنبالولو کې ختم شي. دا د انسان حال دی. نو الله تعالی فرمایلی دی کلا سوف تعلمون، په دې کې ډېره سخته خبره ده چې ډېره زر به تاسو ته پته ولګي. کلا یعنی دا تو چې څه کوې نو دغه شان مه کوه، دا تکاثر ټیک نه دی، ډېره زر به تا ته پته ولګي. که تو د دې خبرې نه وانه وړې دی نو بیا به تو د تکاثر نتیجه ووینې. څنګه به پته ولګي؟ د مرګ په راتلو سره به پته ولګي. یعنی د مرګ فرشته به راشي، نو هغه وخت به پته ولګي چې د څو څیز قیمت څه و، په کوم څیز پسې چې موږ روان وو هغه څیزونه کوم ځای پاتې شو. نن زما سره تلو واله سودی او زما په کار راتلو واله سودی. په یو پروګرام کې د ځمکې تصویر ډېر د لرې نه ښیلو، او ځمکه په نظر راتله او هغه ګول ښکارېده او چورلېده. نو هغه ته پکاتو سره مال سوچ راغې چې کله د انسان روح هم ته جسم نه لري شي او پرواز وکړي نو دغه شان به د ځمکه لري په نظر راځي. اوس په دې ځمکه دغه څومره جایداد دی، څومره کورونه دي، څومره ګاډي دي، هغه هر څه بي قیمته شو د لري نه په نظر راځي. نو سبحان الله، چې کله انسان وفات شي نو دا هر څه به څومره بي قیمته شي دغه دپاره، او هر څه به داغونه څومره لري لاندې پاتې شي او هغه به بره لاړ شي. نو تاسو په ذهن کې راولئ د ځمکې چورلېدو والی تصویر، او که په هغې کې ستاسو سره په کروړونو کې وو او که هیڅ هم در سره نه وو، که فقیر وې او که د دنیا بادشاه وې، چې دنیا پاتې شوه نو د هغې د سیزونو بیا څه فایده؟ ستاسو څه په کار راغلو او د هغې څه قیمت پاتې شو؟ مونږ ته خو یو ځل تلل دي د دې ځای نه، که دلته بیا د هر چا حکومت را شي، که څوک ځي څوک راځي، نو زموږ بیا د هغې سره څه تعلق؟ نو کاش چې تاسو ته نن پته ولګېدی، لیکن که نن درته ونه لګي، ما عندکم ینفد وما عند الله باق، چې څه ستا سره دي نو هغه ختمېدو والی دي، او چې څه د الله سره دي نو هغه باقي پاتې کېدو والی دي. کاش چې تاسو ته نن پته ولګېدی، که پته درته ونه لګي او تاسو حتی زرتم المقابر والی شئ، کو قبرونو ته ورسېدی نو بیا به درته هلته پته ولګي، ځکه ویلی شو چې ډېره زر به تاسو ته پته ولګي. نو دا هر څه دومره نږدې دي، د مرګ په راتلو باندې به پته ولګي. مرګ څومره نږدې دی هیڅ پته نه لګي، نن دی او که سبا دی. هیڅ چا ته د هغې د وخت پته نشته، نو هغه وخت لري نه دی چې تاسو ته به پته ولګي، ځکه چې د مرګ توره ستاسو په سرونو باندې اویزان ده. الله اکبر.